د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر عظيم دركي چي د ګرانو مسلمانانو ورونو پوښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو د خدمت موقع ما ته را کړې.
محترم مفتی صاحب، کوم خوش به راځو د اوریدو مخلو. بله،
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای را سره په تماس کې یاست؟
نوم محمد ادریسی د زمان د سالي څخه خبرې په تماس کې یم. د مولوی صاحب ته مدغه پوښتنه ولې چې څوک ما ته انداز نه غواړي چې مثال انداز نه غواړي چې زه پر مدار لیکې زمو په دواله سکان کې راځي ډیره وایي چې او چې بیا ورسته
محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد ادریس ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا نور ته جواب ووایاست.
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که یو څوک په 2 لک کالداري یا افغاني هنداري رانیسي او پر یو چا باندې په 2.5 لک کالداري د یو کال په قرض باندې خرڅ کی، دغه سودا جائز ده. خدای و خبره یاد ساتل په کار دي، هغه دا چې یو څوک که د ایندارو مالک وي، مثلا د ایندارو تجارت کوي، د ایندارو دکاندار دی، په نغدو باندې اینداری په 2 لک ورکوي، په پور یې په 2.5 لک ورکوي، په دې کې خو هیڅ خبره نسته. خو یو څوک چې د ایندارو کاروبار نه کوي، بلکې یو چاته 2 لک په قرض نسی ورکولی، غواړي چې پر دې 2 لک باندې ګټه وکړي، نو سود خو مخامخ ځینې اخیستلی نسی چې د 2 لک په عوض کې بیا 2.5 لک ځینې واخلي، نو یو ترتیب ورته جوړ کړي. هغه ترتیب دا چې هغه کس ته ووایي چې ته په دې 2 لک څه شی رانیسي، هغه وایي زه اینداری رانیسم، وایي زه به اینداری در رانیسم، پر تا به یې ګرانې خرڅې کړم. دا خو سود نه دی، مګر سود ته یوه هیله ده. نو د احتیاط طریقه دا ده چې سد د ذریعه د دې وجې څخه دغه کار هم ونه کړل سي او ځان ځینې وساتل سي. دا زموږ مشهوره قاعده ده، وایي والاصل ان كل ما كان سببا للفتنه فانه لا يجوز حيث يجب سد الذريعه الى الفساد اذا لم يعارضها مصلحه. الموسوعه شپجم جلد صفحه 245، بحواله ابن عابدين پنجم جلد صفحه 250، او هنديا تلرم جلد صفحه 500. او دا چې په پور باندې په ګرانه او په نغدو باندې ارزانه شی جائز دی، په دې اړه باندې یاده مسله بحر را نقل کړی د باب المرابح شپږم جلد صفحه 124، العنایه شپږم جلد صفحه 500. حاصل دا چې ګرانه وروره، دغه سودا جائز ده صورتن، مگر که ځان ځینې وساتل سي دا اولا او افضل دي، تر څو د سود دروازه وتړل سي او د هیلو لارې هم وتړل سي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله. راځو د بل اوریدونکو په لور. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
الحمدللہ
قرآن مال صاحب تاسو شرعي پوښتنه واورېده سپل ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتي صاحب تاسو د قرآن مال ورور پوښتنه واورېده د ده پوښتنه په دې ډول ووایي دغه د لویو لارو موټروانان چې موټران چلوي نو بیا دوی چې پر کومو هوټلانو باندې ډوډۍ خوري هغه هوټلیان دوی ته ډوډۍ وو د ټلیفون کارټونه وو دا شیان مفت په دې وجه ورکوي چې دوی هلته سپاریان ولولي نو آیا دغه کار دوی ته شرعاً جواز لري که نه
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کوم موټروانان پر هوټلو باندې موټران دروي او بیا هوټل والا دته مفته ډوډۍ ورکوي یا د تلیفون کارټونه ورکوي یا نور شیان ورکوي دا رشوت دی نه موټروان ته دا ډوډۍ خوړل جایز دی نه هوټل والا ته دا جایز دی چې دغه ډوډۍ ورکړي یا کارټ ورکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لعنة الله على الراشي والمرتشي وما بينهما او كما قال دا الله عز وجل لعنتي پر اغا چاوي چرشوت ورکبي او دا الله عز وجل لعنتي پر اغا چاوي چرشوت اخلي نو ترداغ وعيد لان دي راجي نو متروان دي زان دا لعنت وساتي وطل والا دي زان دا لعنت وساتي داغ ناروا کار دي نكي داغ مسلا سرد دلائل را نقل کرده آف کا مسائل اور ان کا حل اوم جل صفحہ 242 مجموعۃ قواعد الفقہ صفحہ 305 بحر رائق جلد شپجم صفحہ 215 بذل المجهود جلد سلرم صفحہ 305 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جزاکم اللہ رازو دبل اوریدن بلے
السلام علیکم
و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته مهربانی تاسو نوم صدی او د کوم ځای سره په تماس کې یاست
بسم الله د دامان څخه چریشم
بسم الله صاحب د دامان څخه شرغ راس مهربانی وکړئ د مفتي صاحب سره مخبل شریف پښتنه وکړئ مفتي صاحب
څخه پښتنه یو څه دا غده چې دغه وخت چې د شیز ما څخه دې تر څو خو هغه نمبر بدل او نو څه درک نه لرم چې اجرا ما چا تور کړی دی ما غوړی را معلوم دی یا غره را معلوم دی دا یې چې خیرات کوم که څه هم
دشت بسم الله صاحب تاسو شریف پښتنه والی د تاسو څخه ډیره مننه محترم مفتي صاحب تاسو د بسم الله ورور پښتنه والی در مهرباني وکړئ کله ته نو ته جواب وایس
د تا غورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې ستا سره نمبر بدل نوٹ موجود وو نو اوس کچیر ستا یقین وی چې ما یو چاته ور کړی دی یو شی می پرانیولې دی خدا نه د معلومه چې چاته می ور کړی دی یو دا صورت وی یو دا صورت وی چې ما سره نمبر بدل نوٹ را سره وو 50 نمبر بدل را سره وو نو نه پوهېږم چې شی به مې پرانیولی که به مې داغس یو ځای غورځولی یا به را سه ورک وي دا و هغه فرق سره لري که چیرې ستا یقین وو چې ما په دغه نمبر بدله 50 یو شی رانیولی دی دا چې د چا سه مې رانیولی دی هغه سړی نه دی راته معلوم نو په دې صورت کې تا د بل چا حق خوړلی دی د بل چا حق ستا پر ذمه ستا د بل چا حق چې ستا پر ذمه باندې وي د هغه حق خوړل تا ته حرام دی او هر هغه حرام شی چې ستا سره موجود سی مالک ای موجود نه وي نو ته به د هغه په نامه باندې صدقه کوې ویتصدق به بنیت صاحبه دا به وایې چې دا د هغه چا صدقه ده کوم چې حق ازما سره پاته دی نو دا 50 د هغه کس په نیت باندې خیرات که د کوم کس مال چې ستا پر ذمه ستا ردی محتار لیکي والحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم والا فان علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنيه صاحبه ردی محتار 5 جلد صفحه 99 احسن الفتاوى جلد 9 صفحه 310 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله رازو دبل اوریدون کی فرور
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهربانی ستاسو نوم صدی او د کوم ځای سره په تماس کې یاست حبیب صاحب د دریم نایس څخه درته شراغلاست په یو په خیر راسي مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سره مخبل شریف پښتنه وکړئ
اول
صاحب مفتي صاحب سلام وایم بیا اول پوښتنه دا ده چې څنګه لرم دا د دغه فرمان ذکر دا د دغه شریعت ترتیب آیا دا د قران ترتیب د لازم دي که د سورتو د روایت ترتیب لازم دي دا پوښتنه لرم
درس
اول پوښتنه دا ده چې تفسیر شریفي په مقصد کې مدنیان کې شاګردان ته درس ومه
بله
دا زه چې امکان کې بیت فلون دي راوړم تفسیر کې یو غلطي وایي چې دغه ګناه نه نه راځي
درس حبيب صاحب تاسو دوالي پښتني واورې درس په تاسو ښه ډېر
السلام علیکم ورحمۃ
الله وعلیکم السلام محترم مفتی صاحب تاسو د حبيب ورور پښتني واورې دي مهرباني وکړئ کلتون ورته جواب وایئ
د دغه پښتني په جواب کې البته د دې لومړی پښتني په جواب کې باید وایم چې په لمانځه کې هم د سورتونو ترتیب معتبر دي او هم اوجدوالي او لندوالي معتبر دي مسله دا سیده چې یو سړی کله په لمانځه کې سورتونه وایي کم سورت چې په لمانځه کې ووایه په راتلونکي رکعت کې به راتلونکي سورت وایي یعنی د قران کریم د سر خواته به نه راځي د قران کریم د پای خواته به ځي دغه ترتیب واجب دی لازم دی شاته راتک یعنی د قران کریم د سر طرف تراتک جائز نه دی بلکې لازمی خبره ده چې د قران کریم د پای طرف ته به ځي د ته تنکیس وایي زموږ د فقه په قانون باندې تنکیس سور یعنی دا چې یو سورت ویل او په دوهم رکعت کې د قران کریم د پیل طرف ته راتل دې ته تنکیس سور وای تنکیس سور دا جائز نه دی الموسوعه لکی وقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفيه والمالكيه والحنابلة الى كراهه التنكيس السور اي ان يقرا في الثانيه سوره اعلى مما قرا في الاولى لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل عن من يقرا القران منكوسا فقال ذلك منكوس القلب الموسوعه وبشتم جلد صفحه 103 هكذا في الفقه الاسلامي وادلته جلد ام صفحه 98 او دوهم خبره داده چې د دوهم رکعت لندوالی تر اول رکعت یا د اول رکعت اوجدوالی پر دوهم رکعت باندې دا واجب نه بلکې سنت دی البته د سعار په لمانځه کې سنت بل اتفاق دی او په نور المنځو کې د امام محمد رحمه الله پر قول باندې هم سنت داده چې اول رکعت اوشکا دوهم لندکا او په تاوای هندیه دا قول د فتوا د پارا را نقل کړی دی یعنی دا چې په ټول المنځو کې اول رکعت اوجدول او دوهم رکعت لندول دا سنت عمل دی د سعار په المنځ کې بل اتفاق په نور المنځو کې بعضی یې سنت بولی بعضی یې نه بولی په تاوای هندیه لیک وإطالة القراءة في الركعة الأولى على الثانية من الفجر مسنونة بالإجماع وقال محمد رحمه الله تعالى أحب إلي أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها وعليه الفتوى فتاوي هندية جلد أول صفحة التأبع أو دهمي پشتني په جواب کې باید وایم چې یو څوک ستا شاگردی تا د قران عظیم شان تفسیر ورته ویلې دي د دې د پاره دی ورته ویلې دي چې زده کی او د دې د پاره دی ورته ویلې دي چې دی تا ته صحیح جواب وای او تا هیڅ کله د دې د پاره نه دی ویلې چې دی تا ته غلط جواب درک لکه څوک چې یو مسلمان چې د بل مسلمان څخه د دین د یوې خبرې پښتنه وکي نو دا مطلب خدا نه وی چاغه دی غلط جواب راکی مقصود ادا وی چې صحیح جواب راکی اوس نو کچیر هغه غلط جواب وای په دې کې د مسؤلیت نست خو په هر صورت تا چې شاګردان ته تفسیر ویلې دي ته امتحان په ورځ باندې کچیر شاګردان غلط جواب ولي کی ګناه پر تا باندې نست البته کم شاګردان چې ته تفسیر ورته وای هغه په دې باندې پوکه چې د قران کریم تفسیر غلط لیکل یا په خپل فکر لیکل د دې په اړه وعید راغلی دي تفسیر بالرأیه یو شاگرد کچیری د استاد د خلی تفسیر نه یاد د کتاب څخه تفسیر نه یاد په خپل ګمان یو شی لیکي دغه تفسیر بالرأیه دی دا حرام دی کبیره ګناه ده په دغه باندې و په هوا نو بیا بدی کم څه چې یاد یغه بر نقلی د رأی څخه به کار نه اخلي او دا چې د شاگرد یاد وی یا ای غالب ګمان دا وی چې دغه څه تفسیر استاد راته ویلې دی یا په کتاب کې ستا خود غلط کړی په هغه باندې شاگرد هم الله نه نیسی د سورۃ البقره 218 نمبر آیت الله عز وجل فرمای لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة بقرة دوساوا شبج أتايم نمبر آيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رزودة بالأولين كبير. بلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني خپل نمبر ورشاس او د کوم ځای څخه سره په تماس کې یاست؟ حقیار صاحب د پنځوي ولسوالۍ څخه درته شرا غلاس وایو. مهرباني وکړئ د مفتي صاحب سره خپل شرعي پوښتنه وکړئ. زه مفتي
صاحب مختلف کوم دا پوښتنه ده چې دلته را د عوامو کرامو شو د وزیر د اعلان څخه نور څوک هم متاثر جوړېدی او جوړېدی چې کله جوړېدی وخت موږ ورته مته سبق وایي او دا اول چې یا نه څه جوړېدلی دا ما خبر ده چې مثال چې د کتاب خواړه چې بیا موږ یو چا په ښکاره کړو دا به ښه وي او بل دا چې د ثبت شوی اذان د وخت پر ځای باندې مثال چکر ته ووایه چې دا څه کېږي که نه څه کېږي.
ډېر ښه. رفیع الله صاحب ستاسو پوښتنې واورېدل شوې. ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د رفیع الله ورور پوښتنې واورېدې. مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د تصرف موضوع دا یوه پیچلې موضوع ده. عوام خلک باید پکښې خبرې ونه کړي. عوام خلک باید دومره قدر عقیده جوړه کړي چې په تمام عالم کې د الله بغیر بل څوک متصرف نسته. دا چې تصرف د اهل تصوف له نظره دی یا صوفیو د تصوف کم خبره را نقل کړې ده یا د تصوف د پن کم خبره چې ده هغه د عامو خلکو تر ذهن لوړه ده، نو لهذا عوام خلک به دا عقیده جوړوي چې حقیقي رب الله دی او غیر د الله څخه بل څوک په عالم کې متصرف نسته. دومره ستا د جواب خلاصه ده، خو که د جواب تفصیل تراسو نو د تصرف دوه معناوې دي. یوه د تصرف لغوي معنا ده، یوه د تصرف د تصوف د علم معنا ده. د تصرف لغوي معنا دا ده چې الله تبارک وتعالی باران اوروي، الله لمر راخیژي، سپوږمۍ راخیژي، ورځ راولي، شپه راولي او خلکو ته رزق ورکوي، خلکو ته ژوند ورکوي، خلقو ته مرگ راولی. دا د تصرف لغوی معنا ده او دغسې تصرف یوازې الله ته ثابت دی. او یو د تصرف د تصوف د علم او د تصوف د پن د قانون په لحاظ بله معنا ده چې هغه و ځینو اولیاو ته تصرف ثابتوي، هغسې تصرف یې اولیاو ته ثابت دی. په دې اړه باندې علماو ډېر تحقیق کړی دی، خصوصا مولانا اشرف علی تهنوی رحمه الله پر تحقیق قربانی کړی دی چې دغه تصرف د اهلی تصوف دا ودې ته ویل کېږي چې دا ځینې خاص کیفیات محموده دي. د دغه خاصو کیفیاتو محموده و افاده او د دې القا په نفس کې چې خاص اثار لري دا په حسب د اختلاف د مقاصد متعدد کیږي. همدغه ته په عرف کې د اهل تصوف تصرف ویل کیږي. بوادر النوادر صفحه وسوه یو اتیا، قطب الارشاد صفحه پنځه شپېته، تفهیمات الالهیه جلد اول صفحه یوولس. او دا چې هغه لغوي تصرف نسته، هغه یوازې الله ته ثابت دی، داغه په اړه لیکلی دی. بحر دو ام جلد صفحه 298، مجمع الانهر جلد دوهم صفحه 515. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اذان په تلیفون کې موجود دی، هغه بیا لسپیکر ته ونیسي خلک یې واوري، یا په ریکارډر کې موجود دی یا په کمپیوټر کې موجود دی، هغه لسپیکر ته ونیسي خلک یې واوري، په دې باندې سنت نه ادا کیږي. سنت دا دی چې یو داسې څوک د اذان کلمات وایي چې هغه عقل والای او څوک چې عقل والا نوی پوهیدلی نسی که څه هم انسان وي د هغه اذان اذان نه دی اعاده غواړي که څه هم انسان وي خو ماشوم وي عقل نوی د هغه اذان اذان نه دی بېته را ګرځېدل غواړي. بدائع الصنائع لكلي دي وأما أذان الصبي الذي لا يعقل فلا يجزئ ويعاد لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور. بدائع الصنائع جلد أول صفحة يوصل بنزوس كذا في بحر رائق جلد أول صفحة دوسة وأتأوية كذا في الدور المختار وحشي ابن عابدين جلد أول صفحة درسة وتسلور نوي جامع الفتاوى جلد سلور صفحة وساو نأويا فتاوى فريدية البته دغه جزئیه په خصوصي ډول راخسته ده جلد ام صفحه یو سلو در اویا. حاصل دا چې دغه اذان اذان نه دی نه د اذان سنت چې کم دی هغه په دې باندې ادا کیش. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله راځو د بل اوریدونکو په لور. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهربانی خپل نوم را وښایاس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ سیف الله صاحب د ډنډ ولسوالۍ څخه درته ښه راغلاست وایو. مهربانی وکړئ محترم مفتي صاحب سم خپل شری پوښتنه وکړئ. مولوي صاحب خدای
دې دا پزویل
دا خدای ته امان یا ګراوله دا ښه په ثواب لري کې نه دی د شنه څه ټول ګناه لري کې نه دی. ډېر ښه. محترم مفتی صاحب تاسو د سیف الله ورور پوښتنې واورېدی. مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا کلمات چې خلک وایي که یې په شعوري ډول باندې د دعا په نیت باندې ووایي نو دعا کول او بیا دعا مسلمان ته کول ثواب لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعا مخ العباده. دعا د عبادت مغز دی. نو چې ته کله چاته دعا کوې و الله دې راوله یعنی ستا راتګ کې دې الله مرسته ستاسو سره وکړي الله دې ستا راتګ په خپله رضا یعنی په داسې ډول استعمال کړي چې د الله رضا پکې وي. یعنی دا چې ته د الله کومک و ده ته غواړې په راتګ کې نو په دې کې به ټول هغه شیان داخل وي چې د الله رضا پکې شي. دا دعا ده. دعا عبادت دی. مغز د عبادت دی. یا ته کله ځې چاته وایې چې زه په الله باندې امن غواړم په دې سفر کې په دې روانګۍ کې پر لارې د الله څخه امن غواړم دا دعا ده. نو که ته په شعوري ډول ووایه د دعا په نیت یې ووایه دعا د ثواب ورباندې مرتب دی. او که څوک غیر شعوري وایي نه په معنا پوهیږي فقط د یو کلتور په لحاظ باندې وایي نو هغه عادي الفاظ دي نه که نور الفاظ پکې شته بیا به ثواب ورباندې مرتب نه وي. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې دې باید ووایم چې سنت پرېښودل دائمي یا ډېر وخت دا جائز کار نه دی. په تاوای عثماني په اول جلد صفحه 415 کې یعنی شیخ الاسلام محمد تقی العثماني مد الله ظلالهم العالیه د دې د پاره ډیره ښه خبره کړې ده. او په خپل فتوا کې فرمایلی دي چې د سنتو د پرېښول لپاره همدا ګناه کفایت کی چې پیغمبر علی اسلام اکثره عمر کړی دي او ته یې نه کوې د پیغمبر علی اسلام څخه مخالفت ته ګناه. نو بدون ضرورت پرېښول جائز کار نه دی. که چیرې کله پاتې سي پروانه کې یا په سفر کې یا د ضرورت لپاره خو ډېر وخت یا دائمي پرېښول ګناه ده. په تاوای عثماني جلد اول صفحه 415. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله. راځو د بل اوریدونکو. بله
السلام علیکم
و رحمت
الله وبرکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای څخه را سره په تماس کې یاست؟
ډیره مننه کوم. اسد الله احمد هرات راځي سستا سره د ټلیفون فکر شم تاسو او مولوی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خدای جوړ کړي شروع جوړ او د ښه صحت لرونکي
بیا. اسد الله صاحب سلامونه ته دي. علیکم السلام وایو. جوړ وسی سلامت وسی. د خلاصون لار خبرونه د مهرباني وکي د محترم مفتي صاحب سره خپل شری پښتنه وکي.
بلې زما د محترم مولوي صاحب څخه یو دوه درې پوښتنې دي. لومړۍ پوښتنه خو داسې ده چې کله مثال د سهار د سهار لمونځ موږ وکړو نو بیا مثال د هغسې ناستې بیا د اشتراک لمونځ پسې وکړو نو دغه دعا چې مثال د لمانځه ده د سهار د لمانځه دعا پاتې سي بیا د اشتراک لمونځ چې وسي بیا دواړه پر یوه ځای باندې دعا وسي څنګه دي د مثال داغه سی هغه بل پښتنو په دې شکل ده که سړی مثال د ماښام لمونځ وکړي او بیا نفل پسې وکړي وروسته یې دواړو لپاره یوه دوا وکړي دغه څنګه دی؟ او دوهمه پوښتنه مې په دې شکل ده چې مثال دغه د زیارتو خورجي او دا ډبرې او مثال دغه چې راوړو د چې خوړلو یا څښلو دغه څنګه دی؟
ډېر ښه اسدالله صاحب، ستاسو پوښتنې واورېدل سوې. ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتي صاحب. تاسو د اسدالله ورور پوښتنې واورېدې، مهرباني وکړئ که د څو نقطو شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې څوک د سهار تر لمانځه وروسته کښینی تر اشراقه پورې، دغه عمل په حدیث ثابت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د داسې کس په زیلت فرمایلی دی چې څوک د سهار لمونځ وکړي او بیا د دنیا خبرې ونه کړي، پر هغه ځای ناست وي یا حرکت وکړي خو د دنیا خبرې ونه کړي، څو د لمر راختو وروسته نفل وکړي. پیغمبر علیه السلام د داسې کس او د دغسې عمل په زیلت بیان کړی دی، په دې کې خو هیڅ خبره نشته. او د ماښام تر لمانځه وروسته چې څوک کښینی وروسته نفل وکړي، د دې ثواب په حدیثو ثابت دی. او دا چې ته وازه دعا تر لمانځه وروسته دستي نه کوم، وروسته تر نفلو وروسته یعنی تر اشراق وروسته په اجتماعي ډول باندې کوم، یا د ماښام تر نفلو وروسته په اجتماعي ډول باندې کوم، نو دغه دعا کول دا هم عبادت دی، منع یې نسته. هر وخت کول ثواب لري، خو که دې التزام وکړي چې خامخا به زه دغه وخت کوم، که مې مخکې وکړه ثواب نه لري، دغه وخت نو ډېر ثواب لري، دغه نو ستا زیادت په دین کې دی، دا نو نه دی جایز. که یې چیرې کوې په دې ډول چې مخکې هم کوم وروسته هم کوم، کله یې کوم کله یې نه کوم، یا یې ټول عمر کوم، خو دا لازمي نه بولم چې پر ما باندې هر وخت لازمه ده، یا د دغه وخت ثواب زیات دی، نو بیا جایز کار دی، نیک عمل دی، امر غیر مؤقت دی، هر وخت یې کولی شي، څه منع ورباندې نشته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دوهمې پوښتنې په جواب کې دی باید ووایم چې خورده خوړل جایز دی، دا تبرک دی، په دې کې هیڅ شک نشته. تبرک دې ته ویل کېږي چې د یو سپېڅلي چا سره یو شی وصل سي، هغه شی هم سپېڅلی سي، په دغه شی باندې برکت حاصلول دا ثابت دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ثابته ده. ما یو بل ورځ پر دې باندې تفصیلي خبره وکړله او ټول هغه احادیث مې بیان کړله چې تبرک قرباني ثابت دي، خو اوس یې په مختصر ډول باندې وایم. د مدینې منورې په خاوره باندې تبرک ثابت دي. ابو داود رقم د حدیث 3015، نسائی رقم د حدیث 15009 نمبر د حدیث. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوداسه په اوبو تبرک حاصل دی، او فتح الباری 5 صفحه 310. د پیغمبر علیه السلام په ناوړو باندې تبرک حاصل دی، الموسعه 10 صفحه 100. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویشتانو تبرک حاصل دی، الموسعه 10 صفحه 200. زاد المعاد لابن القیم جلد اول صفحه 222. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پسخورده باندې تبرک ثابت دی، فتح الباری 10 صفحه 18. مسلم شریف جلد 3 صفحه 118. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوکانو تبرک ثابت دی، موسوعه 10 صفحه 23. زاد المعاد جلد اول صفحه 122. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لباس تبرک حاصل دی، موسوعه 10 صفحه 23. مسلم شریف 3 جلد صفحه 1440. او نسیم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض 3 جلد صفحه 134. در رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسسو شانو باندې تبرک ثابت دي، صحيح مسلم بشرح الامام النووي 15 جلد صفحه 2. تفصیلی خبره پکشستا، خو حاصل دا که چیرې یو کس یقینی نیک انسان وي، بزرگ انسان وي، دا خورده اخستل جائز دی، پر دی باندی دا علماء و پتوا دا. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله. رازو دا بل اولیدون.
بله. السلام علیکم.
مهربانی، ستاسو نوم صدی یا دا کما زایر اصرا پا تماس کی است؟
ولی خیات صاحب کوز بسیدون دا کسی
خواه بسیدون دا کسی خواه بسیدون دا کسی خواه بسیدون دا کسی خواه بسیدون دا کسی خواه بسیدون دا کسی مهربانی وکی دا محترم مبتی صاحب سو مشاری پشتن وکی.
ما محترم جوابی صاحب دا اختل از نوکا کلی که سلی دی زره ډیر غټه کړه ده، چورتوا پر ځان یې بدله دي، چې په دا زره بېخي بې اندازې غټه کړې ده، دا دغه لري که نه لري؟
زره یې څونه غټه ده؟ محترم مفتی صاحب تاسو د ولی ورور پښتنه والی د مهرباني وکړئ کړو چې نو تاسو ری جواب وایست.
د تاغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې ژره پرېښول د سنت حتی بعض علما واجب بللې دي، خو سنت طریقه دا ده چې یوه قبضه وي، تر یوې قبضې یعنی تر یوه موټ ژره کمول ګناه ده، او بلابوت پرېښول علماو ښه کار نه دی بللی. وای که چیرې ژره تر موټ بلابود سي نو ښه دا ده چې هغه بلابود ایسته کې، که څه هم جائز دی، یعنی دا چې ژره پرېښول خو لازمي عمل دی. که یو څوک ژره غټه پرېږدي، تر موټ غټه وي، تر دوو موټانو غټه وي، پرې ایږدي، هېڅ په مانعت نسته باندې، خو علماو ښه دا بللې ده چې بلابود پاتې نسي. او ردی محتار یوه دا خبره هم را نقل کړې ده، وایي ډېره اوږده ژیره دا دلیل دی د عقل پر سپکوالي، د عقل پر لږوالي باندې. دا یو مشهور قول را اخیستی دی، یقیني نه ده، یعنی دا چې دا خبره په دې وجه کړې ده چې دومره ډېره ژیره اوږدول مناسب نه دي. یوه قبضه قدر بلابود ایسته کول، او بلابود بیشتان پرې کول، او تر یو مټ کم پرې کول، دا بیا ګناه ده. ردی محتار لیکي: قوله والسنة فيها القبضة وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد في كتاب الأثار عن الإمام قال وبه أخذه. أو بالك روى تبراني عن ابن عباس رفعه من سعادة المرء خفة اللحية، واشتهر أن طول اللحية دليل على خفة العقل. الدر المختار وحشي ابن عابدين جلد شبجم سبحة سلور سوا أوه. وفي البحر: وقال أصحابنا الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر، والقص سنة فيها وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة قال وبه نأخذ. وذكر هنالك عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك. بحر دريم جل صفحة دولس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رزود بالأوريدون كبير.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. نمرا وشايس أبدكم زيارة سربة
الناس صديق الله في الخانة تقبلكم.
صديق الله صاحب مرباني إخبال الشريف شتنا موكي جزاكم الله ستاسو پښتنه واورېدل. محترم مفتي صاحب تاسو د صدیق الله ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د نارینه دپاره د مخ ویښتان یعنی د برخوګانو ویښتان کښل جایز دي، خو علماو مکروه بللي دي. وایي ښه دا دی چې وی نه وي، یعنی کښل د ویښتانو ځکه جایز دي چې د ژیرې څخه نه دي، خو که پاتې سي ښه دي. فيز الباري على صحيح البخاري لك: أما الأشعار التي على الخدين فليست من اللحية لغة وإن كره الفقهاء أخذها. فيز الباري على صحيح البخاري جلد شبجم صفحة سل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
تعليم القرآن راديو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.